السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا د فدرالي څېړنو اداره وایي مخکنی ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوري غوښتونکو نماند ډونالډ ټرمپ د ترور له یوې هڅې روغ وتلی دی. روټرز خبری اجانس د دغه ادارې په حواله لیکلي چې د نوموړي د ترور دغه هڅه پرون د سپتمبر په 15مه په فلوریدا کې د ټرمپ د ګلف کورس نه بهر شوې ده. که څه هم خبر کې د ټرمپ د وژلو د هڅې نور جزئیات نشته، خو روټرز د پولیسو د سرچینو په حواله ویلي چې له کورسه بهر ډزې شوې دي. د ډونالډ ټرمپ د ټاکنیز کمپاین مسؤلانو هم ویلي چې نوموړی هغه ته نږدې له شویو ډزو روغ وتلی، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. سی این این ټلویزیون د فلوریدا د ځایي چارواکو په حواله ویلي چې مشکوک برید کوونکی نیول شوی او توقیف شوی دی. د تیر جولای میاشتې په نیمایي کې پر ښاغلي ټرمپ په پنسلوانیا کې د یوه ټاکنیز کمپاین پر مهال ډزې وشوې چې پایله کې د هغه غوږ ټپي شو. د افغانستان د مخلو جمهوري نظام یو پخوانی مرستیال ولسمشر او پخوانی قومندان مارشال عبدالرشید دوستم د طالبانو په وړاندې د یوه موازي حکومت د جوړولو غږ کړی دی. دوستم او د طالبانو د مخالفو ډلو اکثرو مشرانو په ترکیه کې د افغانستان د نجات لپاره د مقامات عالي شورا جوړه کړې او وخت نا وخت غونډې جوړوي. پرون هم په ترکیه کې د غونډې ته په وینا کې عبدالرشید دوستم د موازي حکومت د جوړولو خبره وړاندې کړه. عبدالرشید دوستم ویلي چې د طالبانو پر ضد به مبارزه کوي او ادعا یې کړې چې کولی شي د طالبانو حکومت مات کړي. طالبانو لا د دوستم د دې ادعا او څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې دغه سیاسي پخوانۍ څېرې ازمایل شوې څېرې بللي. امریکایي چارواکو ویلي چې د طالبانو د مخالفو ډلو پوځي ملاتړ نه کوي، خو له غیر طالب مشرانو او د طالبانو له سیاسي مخالفینو څخه سیاسي ملاتړ کوي او لیدکاته ورسره کوي. په هرات کې د 15 ښوونځیو او مدرسو د بیا رغونې چارې پیل شوې. دا خبره د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په یو بیان کې کړې ده. د بیان له مخې تمه ده چې د څه باندې 40 میلیون افغانۍ په لګښت په دې پروژو کې د هرات په ښار او څو ولسوالیو کې یو شمېر ښوونځي او دیني مدرسې ترمیم او رغول شي. دا ښوونځي او مدرسې د پوهنې وزارت په بودیجه بیا رغول کیږي. طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ټولو ولایتونو کې د دیني مدرسو بیا رغونې ته مخه کړې ده. د 2023 کال په پای کې د یوې سروې په اساس د دیني مدرسو شمیر له 9000 اوښتی. د فرسال په نړیوال جام کې نن څلور لوبې کیږي. په تر ټولو مهمه یوه کې به د اتل ولې مدافع لوبډله پرتګال له پاناما سره مخامخ شي. ایران له وینزویلا سره بیا لوبه کوي. تاجکستان له مراکش سره لوبه لري او ګواتیمالا به د فرانسې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. پرون هم د فرسال په نړیوال جام کې افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له انګولا څخه وګټله. افغانستان شپږ په څلورو د انګولا په ماتولو بریالی شو. د فرسال نړیوال جام په ازبکستان کې روان دی چې 24 ټیمونه پکې برخه لري. او د اسرائیل پوځ تایید کړی چې په غزه باندې د 13 دسمبر د دوی په یوه هوایي حمله کې په ډېر احتمال درې تنه اسرائیلي یرغمل وژل شوي دي. د اسرائیلو د پوځ د استخباراتو د دریو وژل شوو یرغملو په اړه د خپلو لاس میاشتنیو څېړنو پایلې خپرې کړي. نیک بایرز، رون شرمن او الیا تولدانو هغه درې اسرائیلیان دي چې د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوي. د اسرائیل پوځ ویلي په غزه کې د حماس د پوځي ډلې د یوه مشر احمد غندور د وژنې په هدف هوایي برید کړی و، خو د دریو یرغملو اسرائیلیانو له ځایه نه و خبر. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یې د ترهګرو په توګه پیژني، په غزه کې له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه بوخت دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې په ایران کې یو شمېر بې اسناد افغان کډوال له ښوونځیو منع شوي.
اینجا که مدی ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. دستور آمده که ثبت نام نمی کنه.
در منی او یخنی در موسم لپیل سره بیا په افغانستان که دننه تر خیمو لانده کسان او کډوال لکراوه دک جوان لری. په مرکزی او ختیز اروپا که شدید و سیراون خلکو تا در سر او مال درون زیان اره ولی در چک جمهوریت تیو اسیدون کهی وار.
ارې چې کوم اسې تر موس موږ انتظار یو چې وګورو پلونه د سیل په وړاندې تاب راوړي کنا. که چیرته وبته واوړي نو بیا به ټول سیمې لاندې کړي.
د فرسال په نړیوال جام کې افغانستان انګولا ته ماته ورکړي. کندهار کې د انګورو بنولان وایي سږ کال یې ګټه وټه ګلۍ او د پاکستان لوړې تعرفې خرابه کړه.
څو پلاغ موږ په پسرلي کې جلي را باندې وځي، موږ په باغو باندې جلي او ټولې جلي سره خوشکه باغونه بیا چې هغه سره په پاته میوه چې سول هغه بیا اوس پاکستان ټیکټ را باندې لور کړی دی، خو دوی چې مصرف دی ای وای سایم ګورته پاتېږي.
کله خبرونه تر پای از موږ ملتیا وکي په دوه منی مای کې د ومه ورځ خبرونه هم خبرې دوته چمتو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلې د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. شپږ بجې او شپږ دقیقې کې دونکې دی راځو دغه خبرونه د خبری برخې د سر راپورته. په ایران کې یو شمیر بی اسناد افغان کډوال وایي چې د ایران خونځي د دوی ماشومان نه مني. د ایران د کرمان والی هم په دې ورسوي کې ویلي چې په دغه ولایت کې د خونځیو مدیران د ناقانونه کډوالو د ثبتولو حق نه لري او که داسې وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
زهرا یو وړه افغان جلید چې د طالبانو لخوا د جنونو پر زده کړو تر بندیز وروسته د تعلیم لپاره لخپلې کورنۍ سره ایران ته تللی، خو هلته هم له دې نعمته محرومه شوې. هغې ازادي راډیو ته وویل
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم د مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. اینجا که میریم ما تقریبا چند بار آموزش پروریش و حتی خود مدرسه رفتیم. میگه افغانی را یعنی دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در ایران په اصفهان که هم یو افغان مهاجر قدر رضایی له افغانستانه د خپلو خویندو ورونو د تعلیم لپاره ایران ته کډه شوې، خو هلته څو ځلې دولتي ښوونځیو ته په مراجعه په دې بریالی شوې نه ده چې خپلو خویندو ورونو نوملیکنه وکړي.
فعلا در ایران ما دو خواهرم و یک برادرم را در مدرسه شامل نمیکنه به خاطر که میگه اتباع نباید در مدرسه های دولتی حضور داشته باشه.
ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د کرمان په دولتي ښوونځیو کې بیا اسنادو کډوالو پر نوملیکنې بندیز لګولی. د مهر خبری آژانس د خبر له مخې د کرمان والی محمد مهدی فداکار د دغه ولایت د پوهنې د شورا غونډې ته ویلي د ښوونځیو مدیران د غیر قانوني مهاجرینو د ثبتولو حق نه لري. هغه خبرداری ورکړی کوم ښوونځی چې له دې فرمان څخه سرغړونه کوي قانوني چلند به ورسره وشي. اخو د ایران د پوهنې وزارت ویاند علي فرهادي څو ورځې وړاندې ادعا کړې وه چې په دغه هیواد کې د تعلیمي فصل په پیل سره به په ښوونځیو کې د ټولو قانوني او غیر قانوني افغان مهاجرینو له ماشومانو سره د بشر دوستانه قوانینو له مخې چلند وشي. هغه زیاته کړې وه چې په ښوونځیو کې د کډوالو ماشومانو نوملیکنه د کورنیو چارو وزارت په دستور ترسره کیږي. ایران د افغان کډوالو لپاره نه ختمیدونکې ستونزې لري. د ماشومانو تر ښوونځیو ورهاخوا یوه بله لویه موضوع په دې وروستیو کې هلته پر افغان کډوالو د وچې ډوډۍ د پلور بندیز و چې ګڼ عکس العملونه یې وپارول. څو ورځې وړاندې د کرمان د یوې نانوایی په ښیښه باندې د هغې خبر پاڼې عکسونه خپاره شوي وو چې پکې د سیمې چارواکو په ادباو چې هلته په لویه کې افغان کډوالو ته ویل کیږي د وچې ډوډۍ پلور منع کړی او سرغړوونکو ته یې د سزا ګواښ کړی و. مخکې هم په پلازمینې تهران او ځینو نورو ښارونو کې د وچې ډوډۍ پر اخیستلو محدودیت لګېدلی و. افغان کډوال هلته د خپلو ایراني ملګرو او خپلوانو په مرسته چې کارتونه لري وچه ډوډۍ او نور د اړتیا وړ خوراکي مواد اخلي، ځکه په افغاني تذکرو او پاسپورټونو څوک سودا نه پرې پلوري.
په راپور کې مو واوریدل چې په ایران کې په ځانګړې توګه په کرمان ولایت کې یو شمیر هغه افغانان له ښوونځیو منع شوي چې د ایراني چارواکو په خبره بې اسناده یا ناقانونه کډوال دي. بل لور ته د منی په رانږدې کېدو سره په افغانستان کې تر خیمو لاندې کورنیو اندېښنې زیاتې شوې دي. دوی چې یو شمیر راستانه شوي کډوال او یو شمیر نورې د وروستیو طبیعي پیښو ځپلې دي وایي چې له کړاوونو ډک ژوند تیروي او ماشومان هم په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي. دوی له حکومت او مرستندویه موسسو د سرپناه غوښتنه کوي. نور تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې هیواد ته وروستي راستانه سوي کډوال او د طبیعي پیښو له امله ځپل سوي افغانان وایي په سختو شرایطو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او د منی راتګ اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکی عزت خان چې نږدې دوه میاشتې مخکې د شدیدو طوفانونو له امله ورور او د هغه اووه ماشومان مړه سول وایي پاتې نوره کورنۍ لا هم سرپناه نه لري. عزت خان ازادي راډیو ته وویل
نه چې بټۍ نه دوی راغلي دي، دلته دوی سرپناه نه لري، کور یې نشته دی. دوی د سخت مشکل سره مخ دي. که د دوی د سرپناه غم وخوړل شي نو دا به ډېره ښه، ځکه چې دا ماشومان دي تقریبا چې اته کسه پامل پاتې دي او دوی کې واړه ماشومان هم دي، جنوکۍ هم دي. نو ژمی را روان دی، یخنی ده او داسې کورونه هم دلته نشته دی چې بیا ولونیسو یا په کرا باندې، خو مشکله ده.
بلخوا د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکو صبر الله محقق وایي چې د ساور میاستې په لومړیو کې په دغه ولایت کې د زرګونو نورو کورونو په ګډون شدیدو سیلابونو له دوی هم کور او د کور ټول وسایل اخیستي او اوس په ناچاره حالت کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. صبر الله وایي په دې ولسوالۍ کې د اکثرو خیمه میشتو سیلاب ځپلو ماشومان سخت ناروغان سوي دي.
کورونا کرنیز ځمکه باغ د کور وسایل هر څه مولا لاس ور کړل. شپه سړه او ورځ ګرم وي. ټول خلکو ماشومان بیلابیل ناروغیو لکه تبې، ټوخي، سردرد، سینه بغل شری پیدا کړی او پرې اخته شوي. د ټولو اندېښنه همدا ده چې د ژمي ناورین به تر اوړي بېرحمه وي. که موږ ټول همداسې تر خیمو لاندې پاتې شو، ممکن ماشومان تر دې بدتره ناروغیو باندې اخته شي او هغه وخت به بیا ټول تر واورو ورختونو لاندې پاتې شو. د هغه وخت پر ځای چې بیا مو خلک تر واورو لاندې راباسي، ښه به دا وي چې همدا اوس د دې خلکو لاسنیوی وکړي او وژغورل شي.
سږ کال په سرلي کې د هېواد د ګڼو نورو ولایتونو په ګډون په بغلان ولایت کې تر ټولو زیاتو شدیدو سیلابونو په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کړې او سلګونه کسان پکې مړه او ژوبل شول. په هېواد دننه د اقلیم بدلون له امله د شدیدو ورښتونو، سیلابونو، زلزلو او ګڼو نورو پېښو تر څنګ سږ کال هم زرګونه افغانان له ګاونډیو هېوادونو بیرته خپل هېواد ته راوشړل شول، چې دا لړۍ لا هم روانه ده. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی او د څوارلس کسیزې کورنۍ سرپرست پرویز ازادي راډیو ته وویل چې هېواد ته له تېرو شپږو میاشتو راستنېدو راهیسې لا یې هم سرپناه نه ده موندلې او د هوا سړېدو ته اندېښمن دی.
پنجاب د ګجروال نه را کډوال شوي، موږ د خیمې اوسېدونکو زیاره خیمه کې اوسږو، زیم نشته. د راتلونکي ژمي ته ډېر په اندېښنه کې موږ حکومت نه دا هیله ده چې موږ ته سرپناه جوړه کړه، نور مې جوړېدو وس نشته. ډاک پراته وي چې نه چا دیوالي شته نه دغه شته.
سرپناو او کورونو ته د دغو اړمنو د غوښتنو په اړه طبیعي پېښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت او د کډوالو چارو وزارت ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې سږکال طبیعي پېښو او وچکالیو د افغانستان بېلابېل ولایتونه په بېسارې توګه وځپل. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو په خپلو راپورونو کې اندېښنې ښودلې چې په افغانستان کې د طبیعي پېښو او دغه هېواد ته د افغان کډوالو بېرته ستنېدو سره بشري کړکېچ او لومړنیو بشري مرستو ته د خلکو اړتیا څو چنده زیاته شوې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
اوریدونکو سمورځو د فوټبال فرسال یو خبر ته. افغانستان د فوټسال په نړیوال جام کې د انګولا لوبډله ماته کړه. په دې بریا سره افغانستان درې مهم امتیازونه ترلاسه کړل. افغانستان بل لوبه چهار شنبه له ارجنټاین او راتلونکي لوبه بیا د شنبه په ورځ له اوکراین سره لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
افغانستان د فوټسال په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له افریقایي اتل لوبډلې انګولا څخه شپږ پر څلور وګټله. د افغانستان له لوري رضا حسین پور، اکبر کاظمي، مهدي نوروزی، حسین محمدي، امید قنبری او فرزاد محمودی ګولونه ووهل. انګولا په لومړۍ نیمایي کې یوازې دوه ګولونه وهلي، خو په دویمه نیمایي کې په وروستیو څو دقیقو کې دوه نور ګولونه هم ووهل چې په هغه کې هم یو ګول په خپله د افغان ګول ساتونکي په تېروتنه وشو. افغانستان په دې بریا سره درې امتیازونه خپل کړل او د جدول دویم ټیم شو، ځکه په بله لوبه کې ارجنټاین او پر یو اوکراین له مخې لرې کړ. د افغانستان او انګولا د لوبې غوره لوبغاړی اکبر کاظمي شو چې وتوانید دوه وارې د افغانستان په ګټه ګول ووهي. د افغانستان د لوبې لپاره په ازبکستان کې میشت افغان کډوال هم ورغلي وو چې شمېر یې شاوخوا 2000 تنه ښوول شوی او د افغان ټیم مینهوالو تر پایه خپل لوبغاړي تشویق کړل. د افغانستان بله لوبه چهار شنبه د ارجنټاین په وړاندې ترسره کیږي چې هغه به هم د تاشکند په هومو سالون کې وشي. د فوټسال د ملي ټیم روزونکي مجید مرتضایی د انګولا په وړاندې د بریا او د راتلونکي لوبې په اړه وویل:
من توقع بیشتری داشتم، ولی استرس جام جهانی یه مقدار به بازیکنامون
زما توقع تر دې ډیره لوړه وه، خو د نړیوال جام فشار یو اندازه په لوبغاړو باندې حاکم و. موږ ګول واهه او انګولا هم بیرته ګول ترسره کاوه، خو بیا موږ وتوانېدو لوبه ښه کنټرول کړو او بالاخره یې وګټو. د راتلونکي لوبې په اړه باید ووایم چې ارجنټاین او افغانستان لوبه به د دغه نړیوال جام یوه تر ټولو ښه لوبه وي، ځکه افغان لوبغاړي چې زه پوهېږم د ښو ټیمونو په وړاندې ښه لوبه کوي. د فوټسال په نړیوال جام کې د افغانستان په اولنۍ بریا باندې ګڼو افغانانو او د فوټسال مینهوالو خوښي ښودې. له دې ډلې ځینو مهمو ورزشي څیرو له هغې جملې د کرکټ پیژندل شوي ستوري راشد خان،
دا د افغانستان تاریخي بریا بللې او د فوټسال ملي ټیم ته یې د لا زیاتو بریاوو هیله کړې. فیفا د فوټبال نړیوال فدراسیون هم لیکلي چې افغانستان په نړیوال جام کې بریا ته ورسید. د فوټسال په نړیوال جام کې چې دا وار د ازبکستان په کوربتو پیل شوی، د نړۍ د فوټسال 24 غوره لوبډلې ګډون لري. په دې کې د افغانستان په څیر ټیم هم شته چې لومړی وار نړیوال جام کې لوبیږي، خو د برازیل په څیر څو دورهیي اتل لوبډله هم حضور لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته لږ وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې دې ته راځو چې په مرکزي او ختیځ اروپا کې وروستۍ دوه ورځې د سختو ورښتونو په نتیجه کې سیلابونه راوتلي دي. په رومانیا کې 4 کسان او په پولنډ کې او اتریش کې هم 2 کسان په دغو سیلونو کې مړه شوي. په چک جمهوریت کې 4 کسان لا درک دي. په دغو هیوادونو کې سیلابونو خلکو ته د مالی درانه زیانونه اړولي دي. تفصیل له صفی الله ستانک زیاتوي.
اندیښنې شته چې د مرګ ژوبلو شمېر لوړ شي، ځکه لا د ژغورنې عملیات روان دي او ګڼ خلک په سیل ځپلو سیمو کې ایسار پاتې دي. په چک جمهوریت کې چې په تیرو دریو لسیزو کې تر ټولو خطرناکه سیلونه پکې راوتلي، ختیځ او شمالي برخې تر نورو زیاتې زیانمن شوي. سلګونه کلي دغو سیلونو لاندې کړي او په سړکونو باندې د سیندونو په څیر اوبه بهیږي. د چک پوز په هیلیکوپټرو کې له سیل ځپلو سیمو ایسار کسان خوندي ځایونو ته وړي. چارواکو هلته د هیواد په ګوټ ګوټ کې شاوخوا 90 سیمو کې د زیاتو سیلونو د راوتلو خبرداری ورکړی. ګڼ تاورونه د یسنیک نوم یوې سیمې کې چې د پولنډ سرحد سره نږدې ده اوختي. د دې سیمې اوسیدونکو اسوسییټډ پریس ته ویلي، موږ انتظار یو چې وګورو پلونه د سیل په وړاندې تاب راوړي کنه. که چیرته اوبه ترې واوړي نو بیا به ټولې سیمې لاندې کړي. د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر فیالا ویلي، دمګړې د خلکو ژوند مهمه ده او چې باید وژغورل شي. د یک شنبه تر سهار 2000 کسان خوندې سیمو ته وړل شوي، خو د لسګونو زره کسانو په کورونو کې برېښنا نشته او د اوبو په څیر نور خدمات هم ممکن له خنډ سره مخ شي. د چک په گاوند پولنډ کې د کلودزکو په سیمه کې یو کس سیل وړی او مړ کړی دی. د پولنډ صدر اعظم ډونالد تلسک د یک شنبه په ورځ دغه کس مړینه تایید کړه. د پولنډ په جنوب لویدیځ کې په یو لوی بند باندې هم اوبه اوښتي او خطر شته چې ګڼې سیمې اوبه یوسي. د پولنډ په دې سیمه کې چې تر ټولو زیات زیان یې لیدلی، ژغورونکو شاوخوا 1400 کسان ژغورلي، خو ژغورندوی ډلو په پوځ غږ کړی چې د دوی ستا ودانګي ځکه په یوازې سر د خلکو په ژغورلو او د پیښې د زیانونو په مخنیوي وس نه رسیږي. په اتریش کې هم د ژغورنې ټیم یو غړی چې د خلکو په مرسته لګیا او د سیلونو په نتیجه کې مړ شوی. د اتریش مرستیال صدر اعظم ورنر کولګر د هغه مړینه تایید کړې او له چک جمهوریت او سلواکیا سره نږدې سیمې سیل ځپلي او زیانګالي سیمې اعلان کړې. په رومانیا کې بیا د شنبې په ورځ د سیلونو په نتیجه کې د 4 کسانو د مړینې خبر تایید شوی. هلته سلګونه سیمې سیلونو زیانمنې کړې او خلک په ستونزو کې دي. ژغورونکي ټیمونه د رومانیا په ختیځو سیمو ګالاتیا واسلوي کې د خلکو په ژغورلو لګیا دي. سیلونو د اروپا په مرکزي او ختیځو برخو کې د لسګونو زرو کسانو ژوند اغیزمن کړی او اکثر لوی لارې او د ریل پټلۍ چې ښارونه له یو بل سره وصلوي تر اوبو لاندې دي او په ګڼو سیمو کې ټرافیکي پیښې هم شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به درته وایو چې په ننګرهار کې د کتابونو د چاپ چارې کمرنګ شوي، خو اوس راځو دې ته چې کندهار کې د انګورو باغ لرونکي وایي حاصلات د تیرو ورښتونو له امله کم شوي دي او په ورته وخت کې پاکستان هم پر افغان تازه میوه او سبزیو ګمرکي محصول لوړ کړی چې د چارې دغلته د باغ لرونکو ګټه وټه ټکنۍ کړې ده. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
د کندهار د جړی ولسوالۍ د انګورو باغ لرونکي خپل محصولات په کریټونو کې ځای پر ځای کوي. د حاجی عبدالحی او قدرت الله په نومونو د جړی ولسوالۍ دوه باغ لرونکي وایي بې وخته بارانونو د انګورو حاصل کم کړي او پاتې حاصل هم هیڅ ګټه نه لري، ځکه چې په وینا یې د پاکستان د لوړ ګمرکي محصول له امله دوی مجبور دي چې په کور دننه خپل انګور په ارزانه بیه وپلوري. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې سړی خونې ورته جوړ کړي څو په داسې حالاتو کې خپل د انګورو حاصلات وساتي.
په پلان موږ په پسرلي کې جلی را باندې وځي، موږ په باغو باندې جلی او ټول جلی سره خوش کا باغونه بیا چې هغه سره په پاتې میوه چې سول هغه بیا اوس پاکستان ټیکس را باندې لور کړی دی، خاص یا په کریو کې دی یا په ټیکس کې دی. په انګور نشي سره دا کولای درو مثال در راغونګه مصرف ډیر دی، اوس دوی چې مصرف دی یوه ایسا انګور ته پاتېږي.
سمج مجبور یو چې د لې پریږدو خو هم خرابېږي ورسته کوي پر مخ پسې ختمېږي اوس که تاوان یې که ګټه یې چاره لارې موږ مجبور یو چې یا تجارانو یا مثال حکومت دا اسټرالونه او دا یخې خونې جوړې کړې وای بیا به د لې موږ سره ساتلی بیا به دونې تاوان یې نه راویستې.
د یادونې ده چې پاکستان د جولای له لومړۍ نیټې څخه دغه هېواد ته پر افغان میوه او سبزیجاتو 13% مالیه لوړه کړه چې نه یوازې باغ لرونکي بلکې سوداګر هم د دې لوړې مالیې له امله زیات زیان ویني. د حاجي سعدالله په نوم یو افغان سوداګر وایي د طالبانو حکومت باید د پاکستان له بازارونو پرته نورې مناسبې لارې چارې هم ولټوي تر څو دوی تل له دې مجبوریته خلاص شي.
موږ د خپل دولت صدغه هیلو ارزو ده چې باید موږ لپاره بدیلې لارې پیدا کړي. بیا پاکستان که لار نه وړي باید بلې نورې لارې پیدا کړي. عربي ممالکو ته لارې پیدا شي، ایران و روسیې و تاجکستان و ازبکستان دغه نور هم سایګانو ملکو ته باید موږ لار ولرو. باید څو در څو به نه موږ دا پاکستان ته احتیاج څو در څو به چې دی وایي موږ به هغه کوو.
خو د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې د پاکستان لخوا د لوړې مالیې سربیره د هیواد ته د انګورو صادرات پیل سوي او هره ورځ تر شپږو موټرو پورې انګور صادرېږي. د دغه خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بناوی دا ډول ستونزې د دواړو هیوادونو سوداګري زیانمنوي او حکومتونه باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره دایمي اسانتیاوې رامنځته کړي.
زموږ انګور په هغه وخت کې 9000 افغانۍ دی پښتن ځینې اخیستلې او اوس 28000 افغانۍ ځینې اخلي. دا خپل درې څلور چنده پلې دغه بالا سو او انګور تازه میوه ده. د هغه قیمت لوړېدل د هغه بېشمه زحمت برداشتولی شي، نو په دې خاطر باندې حتما د هغه پر مارکیټ منفي تاثیر اچي او د هغه په خرڅولو په فروش کې هم بد تاثیرات لري. په اصطلاح
پاکستان ویلي چې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پور د شرطونو له امله له افغانستان څخه پر ورتلونکو میوو او سبزیجاتو 13% مالیه زیاته کړې ده. خو افغان سوداګر وایي پاکستان تل د افغانستان د تازه میوې د حاصلات پر مهال سرحدي او ګمرکي ستونزې جوړوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی په دوهمه نیمایي کې د اومې ورځې خبرونه هم خبرېدو ته چمتو ده. هغه در سره واوري. خو اوس راځو دې ته چې د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د لسګونه میلیونه افغانیو په لګښت یو دیرس بېلابېلې پروژې بشپړې شوي چې خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې. له روحلانورې تفصیل اورو.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې ځایي چارواکي وایي په تیرو دوه کالو کې د مرستندوی ادارو په مالی مرسته یو دیرش پروژې بشپړې شوې دي. د یادې ولسوالۍ سرپرست ولسوال مولوي عبیدالله توپان وایي په بشپړو شوو پروژو کې د پاکو اوبو رسولو، ویالو، سربندونو، سرکونو، روغتیایي مرکزونو او چکبندونو جوړول او ترمیم شامل دي چې پرې د خیریه بنسټونو او مرستندوی ادارو لسګونه میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی.
د انکشافي کم پروګرام آبادی جوړ شوی ده. لله الرحمد یو دیرش بیلابیل پروژه بشپړ او تکمیل او کار سپارل شوی ده.
د سیمې اوسیدونکي باید د پروژو بشپړېدو سره ورته زیاتې اسانتیا بې چمتو شوي. للمي ځمکو ته یې اوبه رسېدلي او د څښاک اوبو ستونزه یې هم حل شوې ده. د نګراج اوسیدونکو احسان الله او محمد شفیق وویل د دوی په کلي کې د اوبو ذخیره کولو درې ډنډونه جوړ شوي خو تل پکې اوبه نه وي. په وینا یې که له سیند څخه ورته د لمریزې برېښنا په وسیله اوبه اوچتې کړی شي نو د پټیو د خړوبولو ستونزه به یې په بشپړ ډول هواره شي.
دا موسم سره هماغه دو میاشتې درې میاشتې او دو میاشت درې میاشت بعد وچیږي بیرته چې هلته خور کې اوبه وچی شي او دلته ذخیره بیرته خالي پاتې او که چېرته مسؤلین دې ته توجه وکړي چې دلته کوم سا یو سیستم ورته برابر کړي چې دلته دوامدار اوبه وي.
او دغه ډنډونه چې موږ ته جوړ شوي دي دلته زمونږ ځمکه پخوا یو فصله وو غنم پکې کرل کېده نو اوس چې دی خلک په دې تمه لري چې د حوضونو کې اوبه کمیږي نو دلته نږدې سینه روان ده د سیند نه چې پایپونو په واسطه د حوضونه ډک شي او
د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې په داسې حال کې د دوو کالو په موده کې د یو دیرش بشپړو شوو پروژو په برکت په زرګونو کسانو ته د کار زمینه او د ژوند اسانتیاوې چمتو شوي چې په یاد ولایت کې لا هم زیات کلي او درې له سړکونو او د ژوند له نورو سهولتونو بې برخې دي.
اوریدونکو اوس هم راځو دې ته چې په ختیځ افغانستان کې په ننګرهار کې د کتابونو د چاپ چارې ټکنی شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ختیځ ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خپرندویو ټولنو مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ زیاتېدل د طالبانو له لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یوې خپرندویو ټولنې مسؤل چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کېږي دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چارې اغیز کړی دی ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبیعي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چارې اغیز لري.
د یوې بلې خپرندوی ټولنې مسؤل چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې د کتاب لوس اوس په خاصه کم شوی هغه ځوانان چې راتله به او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو به اخیستو حتی په لسګونو کتابونو به واخیستو کتاب به لوستو هغوی اوس یا له هوا څخه وتي بهر شوي یا اقتصادي ستونزو سره لاسته ګریوان دي یا زړونه مات شوي نو هغه اوس نه راځي که راځي هم ډېر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده چې د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغېز کړی. طالبانو دغه راز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیري. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندویه ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بېلابېلو برخو کې له سلو ډېر کتابونه خپرول خو اوس یې شمېر لسو ته هم نه رسېږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولی د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې ده په خپلو خېټو پسې ورک دي او یوې کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې د مطالعې رنګ هم همدغه شیانو چې دی کمزوری کړی دی او خلک چې ده یو مړې ډوډۍ ته حیران نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي چې اوسنی حالت کې مطالعې سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کېږم ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کېږم نو هغه بیا نشي کولی چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظ بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولی چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندویو ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي چې له امله یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسېد. دوی په خبره ډېری راټول شوي کتابونه د تاریخي سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د اتاویو کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی و چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځي او تسپارلې او لدې غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسیدو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې.